بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتبار ورځ یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی له 15 او د 2020 میلادي کال د نومبر یا له 18 نیټې سره سمون خوري. په دې اوسه ته خبرونه کې ورپسې در د سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې له طالبانو ډلې سره د خپل سرو پرسنلو پر ویستلو د طالب مشرانو د ټینګار په حق لده. بیا هم د تلپاتې واګمې نومي لړۍ نننۍ برخه در راوړو. بیا هم د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بسیج اونۍ په مناسبت هنداره پروګرام هم اورېدلی شي. له دې وروسته بیا هم د ایران او افغانستان ځینو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه لرو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی. د بسیج ځواک د امریکا د ناکامۍ پازل بشپړ کړ. ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د ولس او کډوالو د مشکلاتو په نسبت بې پروا نشي کېدلی. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په دریم هیواد کې د سیاسي دفتر پرانستل غواړي. او د فلسطینی ملت پر حقوقو هیڅکله هم ساز باز نشي کېدلی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شانته مې ورسته. د ایران د غیر پوځي دفاعي ادارې یا شهري دفاع ادارې مشر سردار غلام رضا جلالي د اسلامي انقلاب دروخات بنسټګر حضرت امام خمیني له خوا د بسیجي ځواک د جوړولو د ضرورت په یادونه سره په خپل پیغام کې ولیکل. دا بسیجی اونۍ د هغه ځواک د ولولناکې جوړېدا د شپو ورځو په یاد او خاطرې سره چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود په تعبیر دا په حقه د نړیوال مقاومت یو تر ټولو ولسي او مکتبي ځواک نومول کېدلی شي. سردار جلالي د خپل یادښت په دوام کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د بسیج تفکر د اسلامي انقلاب د تفکر دوام دی وویل. اتکلن تپلی جنگ د بسیجیانو لومړنی جدي امتحان و چې د مقاومت د جبهې د یو جدي سپر کې پهلوونکی او د ایران د ټاټوبي په تاریخ کې یو تلپاتې حماسه شوه. د ایران د شهري دفاع ادارې یا غیر پوځي دفاع اورګان مشر د دې خبرې په کولو سره چې لا بسیجی ځواک لا مهمه بسیجی روحیه او تفکر دی وویل. همدا چاره سبب شوی څو بسیج نه یوازې یو ځواک بلکې د اسلامي انقلاب د تفکر په تلپاتې کې دا کې په یو تفکر بدل شي. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د کډوالو په نسبت بے پروا نه دی. د ایران او افغانستان د پارلماني دوستۍ ډلې ټینګار کړی د ایران د افغانستان د ولس او د افغان مهاجرو په نسبت هیڅکله هم بے پروا نه دی. البته باید نړیواله ټولنه مسؤلانه چلند وکړي. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران او افغانستان د پارلماني دوستۍ د ډلې مشر علي جیدی خبریالانو سره په یو لړ څرګندونو کې د افغانستان د وروستیو شرایطو په دلیل د دغه هیواد کډوالو نوي څپې ته په اشاره سره وویل. انساني دندې او ګډو تاریخي او کلتوري مشترکاتو ته په پام سره د کډوالو په وړاندې بے پروا نشو پاتې کېدلې. البته د دوی مدیریت او منظمول یو ضرورت دی او باید ورته پلانونه وشي. د ایران او افغانستان د پارلماني دوستۍ ډلې مشر دغه راز ویل، نړیوالې ټولنې باید خپل مسؤلیت پیژندلې وای او د انساني حقوقو په باس کې د خپل اداګانو په عملی بڼه رابرسي رکړي او په یوې غږ ملتیا او ملګرتیا سره دی د کډوالو په باب خپل دندو عمل وکړي. خاغلی علی جی دی دغه راز ویل، یو شمیر کډواله ایران تیریږي او د فارس خلیج څنډې او اروپایي هیوادونو ته حرکت کوي او له هغوی یوه برخه په ایران کې پاتې کیږي، خو ایران د نړیوالو موسسو بهرنیو هیوادونو لخوا هیڅ ډول ځانګړې مرستې نه دي ترلاسه کړې او د کډوالو د زیاتېدونکو کلتوري او امنیتي مشکلاتو اصلي پیټې ایران ته متوجه دی. هغه ویل د کډوالو لپاره یو سرحدي کیمپ جوړ شوی او ځینې کسان په دغه کیمپ کې دیره کړی شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت د انسان دوستۍ مرستې د افغانستان ننګرهار ولایت ته هم ورسېدې. ایران پریس خبري اجنس راپور ورکړ، د افغانستان له ولایت سره د ایران د اسلامي جمهوریت د انسان دوستۍ مرستې نن د افغانستان ننګرهار ولایت جلال آباد ته هم ورسېدې، چې په دغو شپږ ټنیزو مرستو کې څلور ټنه درمل او دوه ټنه هم ورجې شامل دي. ایران له دې مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایتونو کې لاول سره خپل انسان دوستۍ مرستې لیکدولې څو دغه هیواد ولس د فوري اړتیاو ځینې برخې تامین شي. د افغانستان لاول سره د مرستې او ورځنې ملاتړ د ایران د اسلامي جمهوریت یو اصلي سیاست دی، چې دغه سیاست به هم هغه راز دوام ورکړي. د افغانستان د ولس د مشکلاتو د حل لپاره بین الافغاني خبرې اترې اړینې دي. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ، د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د مشر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون مازیګر د ننګرهار، لغمان، پروان او کاپیسا ولایتونو له عالمانو او مشرانو سره لیده کته کړي او په مختلفو ډګرونو په دیرا بیا په اقتصادي برخه کې د دوی مشکلات او وړاندیزونه هم اوریدلي. مولوي عبدالکبیر له دې وروسته چې د دغو ولایتونو له مشکلاتو خبر کړی شي، د طالبانو په موقته حکومت کې اړوند مسؤلانو ته د دوی د مشکلاتو د حل لپاره لازم حکمونه صادر کړل. په عین حال کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنیزو چارو ادارې فاو په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت بحراني بللې، ویلې دی په افغانستان کې د کروندګرو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه د پاسه لس میلیون ډالرو ته سملاسي اړتیا لري. د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنې یا یونیسیف ادارې هم پرون په یوه راپور کې ویلي، په افغانستان کې 14 میلیون ماشومان د لوګي له خطرې سره مخامخ دي. د افغانستان له ول سره د گاونډیانو د سیمې د هیوادونو او د نړیوالو اورګانونو په تیر بیا د ملګرو ملتونو ملاتړ او مرستې د دغه هیواد ولس او د نوي موقتی حکومت یو اساسي غوښتنه ده. د افغانستان د نوي نظام د بقا لومړنی شرط طالبانو لیکو تصفیه کول دي. تسلیم خبری اجانس راپور ورکړی، د طالبانو د حکومت د تصفیوي کمیشن مشر لطیف الله حکیمی نن د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو له امنیتي او دفاعي مسؤلانو سره په ناستې کې وویل، د طالبانو د لیکو تصفیه کول د افغانستان د نوي نظام د بقا لپاره لومړنی اساسي شرط دی. ښاغلی حکیمی له دې مخکې هم ویلي و، دغه کمیشن د کار پیل له وخت راهیسې تر دې دمه څه د پاسه شپږ سوه کسانو چې د طالبانو له نامې ناسمه استفاده کوله په 22 ولایتونو کې نیول شوي او یا له کاره ګوښه شوي دي. دغه کمیشن په همدغه وروستیو کې په یوې ناستې کې ویلي، د طالبانو د غړو په وسیله خپلسري عملیات او صحرایي محاکمې ممنوع دي. په دې اړه مفصله تفسیره له خبرونو وروسته اوریدل هم مه هیروئ. چین حکومت افغانستان ولست د انسان دوستۍ مرستو جوپا ولیکدول. لازم خبري ال د شفقنا خبري اجانس له کول راپور راکړ، چین د افغانستان د ولست لپاره په خوراکي موادو او د ژمني موسم په لوازماتو مشتمله زر ټنیزه جوپا ولیکدول. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو نن په یو لړ څرګندونو کې وویل، د انسان دوستۍ دغه مرستې د یو اورګاډي په وسیله د افغانستان په لور لیکدول شوې دي. وانګیو دغه راز ویلي، د 2018 کال جولای میاشت راهیسې تر دې دمه د چین افغانستان اورګاډو افغانستان ته د انسان دوستۍ د مرستو څخه د پاسه 2600 ټنیز جوپې منتقلې کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې امریکا او لویدیځي هیوادونو په مختلفو پلمو سره د افغانستان شتمنۍ او پانګې تړلې دي. د پاکستان طالبان په دریم هیواد کې د سیاسي دفتر تاسیس غواړي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترهګر ډلې ترمنځ د لومړني اور بند او د ساز باز د خبرو اترو د پرمختګ لپاره له موافقې دوه اونۍ وروسته راپورونه په دریم هیواد کې د سیاسي دفتر د تاسیس په شمول د دغې ترهګرې ډلې د عناصرو د درو اصلي غوښتنو ښودنه کوي. د پاکستان د رسندویو په اساس د دغه هیواد چارواکي په مستقیم ډول او د افغانستان د طالبانو له لارې د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پي ته مسؤولانو ته ویلي دي چې د دغه ډلې غوښتنې د منلو وړ نه دي. په دې زمینه کې د پاکستان خبرونه نن راپور ورکړی. هر دواړو لورو په کابل کې د خبرو اترو درې پړاوونه او په خوست ولایت کې هم دوه نور پړاوونه درلودلې دي. د پاکستان حکومتي استازو او د تحریک طالبان د ترهګر ډلې استازو د خبرو اترو د پرمختګ او د اوربند سولې په یوې دایمي موافقې باندې د بدلولو لپاره کمیټې هم جوړې کړې دي. د پاکستان له حکومته په تیر بیا په بهر کې د ټي ټي پي ډلې د سیاسي دفتر د تاسیس غیر قانوني غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان ځینو ګوندونو دغه هیواد حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره دغه هیواد حکومت رټلې او د دې ترهګرې په ضد جنگ له بریاو سره په توپیر کې بللې دي. ویل کیږي د پاکستان د حکومت د اپوزیشن ګوندونو پر سخت مخالفت سربېره د سند صوبایي جرګې هم له ټي ټي پي ترهګر ډلې سره د روغ جوړې په باب د پاکستان د حکومتي لوري لخوا د خبرو اترو په ضد پریکړه لیک هم تصویب کړی دی. د فلسطین ملت پر حق هیڅکله هم ساز باز نشي کېدلی. الاقصی ټلویزیوني چینل راپور ورکړی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه پرو ناوخته د دغه غورځنګ اصلي اول لومړیتوبونه اعلان کړل. اسماعیل هانیه د دغه غورځنګ لومړیتوب د فلسطین موضوع دفاع کول او په هر بیه د فلسطین د ملت د حقوقو له منځه وړلو کې دا اجازت نه ورکول اعلان کړل. خاغلی هنیا د دغه مقاومتي ډلې دوه هم لومړیتوب هم د مقاومت پروژې خوندي ساتل او په مختلفو اړخونو کې پراختیا بللې. د فلسطین د ملت د وحدت بیرته ستنیدا او په څو ډلو د ویشل کې د ختمول د دغه غورځنګونو ترمنځ د سیاسي ائتلافونو جوړول او په اسلامي او عربي چاپیریال کې د اړیکو پراختیا لنډیوالې ټولنې سره د اړیکو ټینګېدا او لنډیوالې بهیرونو څخه استفاده او د فلسطین د موضوع په وړاندې د ملتونو په دریزونو کې رامنځته شوی مهم بدلونونه د نیواګرو د دسیسو په وړاندې له دوی څخه د قدس حفاظت او خوندي ساتل او صهیونیست رژیم له بندونو د فلسطیني بندیانو خوشي کول د حماس غورځنګ نور لومړیتوبونه دي چې اسماعیل هانیه بیان کړل. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر هم داراز د ایران له اسلامي جمهوریت سره دغه مقاومتي او مبارز غورځنګ د اړیکو په باب هم ټینګار کړی. له ایران سره د مونږ اړیکې ستراتیژیکې دي ځکه ایران د مقاومت د پروژې او چورلیز یو مهم رکن حسابېږي. او د تل ابیب په پوهنتون کې د لرغون پیژندنې یو مشهور استاد اسرائیل ولنګسټاین نن د یروشلم رپورټ خبرونې کې په یوې مقالې کې لیکلی دي یهود لرغون پیژندو پوهانو تر دې دمه له هغو لرغونو یا تاریخي شواهدو په باب چې له سینا څخه د تېرېدا پر کنانیانو د یوشه بن نون د بریالیتوب او د خروج سفر په شمول د تورات کیسې تایید کړي هیڅ شی نه دی موندلې. همدارز لرغون پیژاند یهودیان وای د یهود او قدس ترمنځ هیڅ ارتباط نشته. کلونه کلونه مخکې هم د اسرائیلو د لرغون پیژندنې و کار پیژاند یونی مزراجی هم ویلی وو اسرائیلیان د بیت المقدس په شاوخوا سرنګونو کې حتی یو لوحه چې پر لیکل شوی وي د داوود قصر یا مانه ته خرغلی است هم نه دا پیدا کړی. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو اوس خپل سیاسي تبصره دراورو چې د طالبانو ډلې د خپل سرو پرسنلو پر وستلو د طالب مشرانو د ټینګار په حق لده. د د افغانستان طالبانو ډلې په غزنی ولایت کې ټینګار کړی د دغه ډلې په لیکو کې د خپل سرو کسانو لپاره هیڅ ځای نشته او دغه کسان د طالبانو له لیکو وستل کیږي. په غزنی ولایت کې د طالبانو د موقته حکومت تصفیه چارو کمیشن د کار په پیلیدا سره د دغه ولایت والی محمد اساق اخونزاده ویلي دي د طالبانو ډلې غړي د خلکو د آزارولو حق نه لري او د خپل سریتو په بڼه کې به خلاف ورزي کوونکي د دغه ډلې د ځواک للی کو وایستل شي. محمد اساق اخونزاده دغه راز ویلي دي د طالبانو حکومت د خلکو له متن څخه راپورته شوی او ځواکونه هیڅ کله هم له خلکو سره د بد چلند او خپل سریتوب حق نه لري او کسانو سره چلند د عامو خلکو نه بلکې د قضایي محکمو دنده ده. د طالبانو د تصفیه کمیشن یو بل غړي حمدالله منصوري هم ویلي دي د طالبانو حکومت له سرزورو سره د چلند او د امنیت د تامینولو لپاره جوړ شوی دی او هیڅوک حق نه لري د طالبانو له نامې په ناسم استفاده سره خلک وکړوي او غلاګانې وکړي. په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت له نسکورېدا وروسته په دغه هیواد کې د طالبانو د ولکې له وخت راهیسې تر دې دمه د افغانستان خلکو یوه جدي اندېښنه له خریزو سره په چلند کې د دغې ډلې د ځواکونو د زیږو اقداماتو دوام دی. په تېره بیا دا چې د طالبانو په خپلو کړنو کې په مختلفو هیوادونو کې د شخصي او ټولنیزې په ټولنیزه توګه په رسمیت پیژندل شوي ځینو آزادیو اجرایي کېده په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي او همدا موضوع سبب شوي څو مختلف هیوادونه د دغه ډول محدودیتونو د دوام په باب د طالبانو حکومت خبرداري هم ورکړي. د طالبانو د حکومت په وسیله د نجونو د زده کړو د دوام او اجتماعي فعالیتونو په برخو کې د افغانستان د میرمنو د ټولنې په ضد د محدودیتونو د اعمالولو په باب د راپورونو په خپرېدو پسې ځینو لویدیځي هیوادونو خبرداری ورکړی چې د دغې ډلې په وسیله د دغه سیاست دوام به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې کې باندې منفي اغیزې وشیندي. تیرې شناندي وایي طالبان باید له تیر وخته درس واخلي او د هغو قوانینو له اجرایي کېده چې دغې ډلې د خپل وړاندنی رژیم په پړاو کې اعمالول او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت نه پیژندنې سبب شوي وو ډډه وکړي. د افغانستان ځینو رسندیو په وروستیو میاشتو کې ځینې خبرونه خپره کړي چې د دغه هیواد په ځینو ولایتونو کې طالب ځواکونو له خلکو سره سخت چلندونه کړي دي چې د دغه ډلې چارواکو له هغو خپل سرو کسانو سره په مقابلې په ټینګار سره چې د ولس امنیت او آرامښت ګډوډوي او د طالبانو په پخخ او یونیفورم کې له سرزوری او بدماشه کار اخلي سخت چلند وکړي. په داسې شرایطو کې د افغانستان ټولنه له طالبانو ډلې سره د اړوند ځینو کسانو یا د هغو کسانو چې په دغه ډلې کې د غړیتوب تظاهر کوي له زیږو او سرزورو چلندونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت فیصله کړې څو خپل سری کسان د خپلو ځواکونو له لیکو وباسي څو د دغه هیواد په ولس کې بے اعتمادی لدی نورا زیات نشي. په افغانستان کې د طالبانو ډله چې په ورستوي میاشتو کې د افغانستان د شیعیانو په ضد د داعش ډلې په شمول په دغه هیواد کې د هدفمنو ترهګرو حملو په دوام سره لډېرو زیاتو نیوکو سره مخامخ شوي د دغه ډلې د ځواکونو په لیکو کې د خپل سرو پرسنلو شتون د طالبانو ډلې د بدنامۍ او د ناکرریو د رامنځته کېدا سبب ګڼي او په همدې اساس په افغانستان کې د طالبانو په موقته حکومت کې تصفیهوي کمیشن د دغه شان کسانو د پیژندلو او د وستلو په لټه کې دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غم غږ pastory.com/ps ایڈریس هم مه هیروي.
تل پاتې وژمې
ګلون اوریدونکو سلامونه. د تل پاتې وجمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په هکله د آیت الله خامنه ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام په 94 برخه کې آیت الله خامنه ای په یوه غزا کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابو مجاهدتونو او د هلو ځلو یادونه کوي. د هغه غزوت په وینا له نفس سره جهاد له دښمن سره تر جهاد لوی جهاد دی او باید انسان د خپلو نفس پاکي وکړي. راځئ چې د هغوی لنډې شان وینا ته پام وکړو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورسته لدی چې لوی غزا ستون سو او په غزا کې کامیاب سوی هم او مسلمانانو خوشحاله وو چې لوی کار یې کړی دی، هغه ته وفرمایل چې تاسو له واړه جهاد ستانه سو یاست، اوس د لوی جهاد یا جهاد اکبر وخت دی. مسلمانانو تعجب وکړ او وی ویل موږ دومره سخت جهاد وکړ، له دومره لیرې ځای راغلو، دومره ګرمي او له دومره لوی دښمن سره مو جهاد وکړ، او تاسو وایاست چې دا وړوکی جهاد دی؟ نو لوی جهاد بیا څه دی یا رسول الله؟ هغه مبارک وفرمایل له نفس سره جهاد، دا لوی جهاد دی. موږ د ایران ولس باید خپل نفس پاک کړو، ځانونه اصلاح کړو، ځانونه پاک او صفا کړو او نفسونه مو له خدای سره آشنا او بلد کړو. دا تر بل هر ظاهر جهاد او له هر دشمن سره تر جهاد لوی او عظیم جهاد دی. ټول الهی نبیان راغلي دي چې انسانان جوړ کړي او هغوی ته د خپلو خواهشاتو نه نجات ورکړي او له خپل باطني وسوسو یې وژغوري. ګلونه اوریدونکو، د تل پاتې وږمې د خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارو.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په 10:15 او د پاکستان په 10:15 په لنډو څپو 1.5 میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلې دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان بس څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره وایو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د هندارې د خبروونې درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. درنو محترم اوریدونکو نن د یک شنبې له ورځ څخه په ایران کې د بسیج یا رضاکار ځواک اونۍ پیلېږي چې تر راتلونکې جمعه یعنی د نوومبر تر شپږویشتمې به دوام وکړي. د 1909 میلادي کال د نوومبر په شپږویشتمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په داسې حال کې چې د اسلامي انقلاب له کامیابۍ یوازې یو کال تیرو، ایران کې د مستضعفانو د بسیج د جوړولو امر وکړ. له هغه ورځې په ایران کې د خپلې خوښې یا د رضاکارو کسانو یو ځواک جوړ سو چې بسیج ونومول سو. دغه ځواک نه یوازې په هغه وخت کې چې د اسلامي انقلاب داخلي او بهرنیو دښمنانو د ایران د ټوټې کولو او انقلاب د ناکامولو لپاره هلې ځلې پیل کړې وې او ترهګر اقدامات به یې کول د انقلاب د ساتلو لپاره خپل رول ولوباوه، بلکې له هغې وروسته او په تېره بیا د ایران په خلاف د عراق د تبلې جنګ په مده کې یې د ایران او انقلاب په دفاع کې ډېرې قربانۍ ورکړې. دغه ځواک له هغې وروسته هم تر نن ورځې پورې هر وخت چې د ایران ولس له مختلفو طبیعي او غیر طبیعي پیښو لکه جنګونو یا سیلابونو او زلزلو او یا نورو ستونزو سره مخامخ سوي وي، بسیج ځواک رامخکې کیږي او د پولیسو، پوځ، سپاه او نورو ځواکونو تر څنګ د خلکو مرسته کوي. بسیج ځواک همداراز د ایران په خلاف د بهرنیو دسیسو، حملو او بندیزونو په شنډولو کې هم مهم رول لوبولی دی. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په ایران کې د بسیج ولسي ځواکونو په رول رڼا واچو. په دې اړه مو د سیمې او د ایران د چارو له کارپوه ښاغلي عبدالقیوم محسنی سره مرکه کړې ده. ستاسو د ملګرتیا په هیله له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. ګران اوریدونکو، تاسو ته هرکلی وایو. اوس براسو په دې اړه د افغانستان او د ایران د چارو له کارپوه ښاغلی عبدالقیوم محسنی نظر راواخلو. محسنی صاحب، تاسو هم په افغانستان کې د ثور له کودتا وروسته حالت ډیر ښه څارلی او هم د ایران له انقلاب وروسته تر نن ورځې پورې په حالاتو ښه خبر یاست. څه خیال مو دی د بسیج په شان ځواک چې د امام خمیني په امر جوړ سوی و د انقلاب او اسلامي جمهوریت نظام په ساتنه کې څومره رول لرلی دی؟ له ښاغلی محسنی صاحب څخه مننه کوو. ایزانو اوس به یو لنډه شاندمه اخلو بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم لومړی د بسیج یا رضاکار ځواک د جوړېدو د اونۍ په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت ورور او مسلمان ولس او دولت ته مبارکي وایم او هیله من یم چې د دې اونۍ د منزلو په برکت د ایران ولس او دولت د ژوندانه په ټولو پړاوونو کې بریالي او کامیاب اوسي. عبیدی صاحب، تاسو اشاره وکړه چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د بسیج یا رضاکار ځواک د جوړولو امر وکړ د انقلاب په لومړیو کلونو کې. بله، زما خپله هم په یاد دی دغه ورځ او دغه شپې زه خپله هم په ایران کې وم او ما د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دې امر هغه خبرونه دا ټول اوریدلی او خبره کړی دي. نو زه وایم چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هغه لوړ لید سره چې درلوده په واقعیت سره یې د دې ځواک د جوړېدو احساس وکړ او د انقلاب د لومړیو شپوروزو په هغو سختو شرایطو کې د دغسې یو رضاکار ځواک د جوړېدو اهمیت واقعا د کتنې وړ و. نو د دوی په تدبیر او درایت سره د دې ځواک د جوړېدو امر صادر شو او حضرت امام خمینی په خپل بیاناتو کې کله کله د بسیج او رضاکار ځواک د جوړېدو په اړه مفصلی څرګندونه کړي دي چې یو هغه خاص او غوره جمله چې زما په یاد ده هغه دا و چې دوی فرمایل چې بسیج شجره طیبه است. نو زوایم چې واقعا بسیج او رضاکار ځواک د انقلاب په اوجدو کې شجره طیبه او پاکه نیالګی شو چې د انقلاب د ارمانونو په لاره کې خپل خاص رول ولوباوه. زما له نظره بسیج او بسیجیان یعنی دغه رضاکار ځواک او رضاکار ځواکونه د ایران د انقلاب په بریالیتوب او پایښت کې ډیر پراخ او اغیزناک رول درلودلی دی. ځکه د انقلاب له لومړي سره کله چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه رامنځته شوه او د بسیج رضاکار ځواک تشکیل د اسلامي انقلاب د فقید مشر او لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په دستور بڼه غوره کړه، د جګړې په اتو کلونو کې ډیر مخکښ رول د بسیج او رضاکار ځواک وو او د جګړې په ډیرو سختو شرایطو او حالاتو کې خپل لارښود غوښتنې ته په لبیک ویلو سره د جګړې په جبهو کې خپل هغه ایمانی او وجدانی رول په ښه توګه او شتره ولوباوه او د پراخو رشادتونو او سرشندونو په کولو سره یې دشمن ته سختې ماتې ورکړي او درانه زیانونه یې ورواړول. په یو جمله کې باید ووایم چې بسیج او بسیجیانو د جګړې په دوران کې خپل ایمانی او وطني وجیبه په ډیره ښکلې بڼه ترسره کړه او کولای شم ووایم چې بسیج رضاکار ځواک او بسیجیانو د جګړې په ختمولو او کامیابولو کې د کتنې وړ رول ولوباوه. همداراز زما په نظر د انقلاب څخه د ساتنې په نورو ډګرونو کې هم د بسیج او بسیجیانو رول د پام وړ و او د دغه رضاکار ځواک شتون او حضور د کتنې وړ و. د مثال لپاره د ایران په دننه کې د کورنیو انقلاب ضد عناصرو په ځپلو او نابودولو کې د بسیج رضاکار ځواک او بسیجیانو رول نشو هیرولای. که هغه د ایران په لویدیځو سرحدونو او سیمو کې وو او که د ایران په جنوب ختیځو برخو او پلو کې او یا د ایران په لویدیځو او جنوب ختیځو ولایاتو کې د مخالفینو او د پردیو د ګوډاګیانو د خوځښتونو په ځپلو کې خپل ایمانی او وطني وظیفه په ډیره ښه توګه ترسره کړې ده او زما په نظر د یو کلک دیوال په شان د دشمنانو په وړاندې درېدلې دي. البته د انقلاب د بریالیتوب په تقریبا تیرو څلورو لسیزو کې او خصوصا تر جګړې راوروسته د هیواد د آبادولو او ودانولو په برخو کې هم د بسیج او بسیجیانو رول ډیر مخکښ او د ستایلو وړ وو او دی. یعنی هر کله چې په ایران کې کومه خاصه پیښه او ناورین لکه زلزله، سیلاب او نور غټ او واړه عمراني او د آبادونې او جوړونې کارونه رامنځته شوي دي، بسیج او بسیجیان چې یو رضاکار ځواک دی د خدمت کولو په لومړیو قطارونو کې ولاړ وو او دی او شپه او ورځ نه ده پیژندلې او په ټول توان سره یې پراخ زحمتونه ګاللي او ستر ستر او سخت کارونه او د آبادونې پروژې پر مخ بیوري دي.
عزیزانو پیندار کې مو هرکلی کو وسپخ خپل بحث ته دوام ورکو. اوس د بسیج دونی پاک لازموږ همکاري او راپور برابر کړی دی. دغه راپور به واورو او بیرته به راوګرځو خپل بحث.
د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی علیه الرحمة د 1455 د لیندې د میاشتې په 15مه د بسیج ځواک د جوړولو حکم ورکړ. داسې یو حالاتو کې چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه یو کال تیر شوی و، په هغه وخت کې بلواګرو د بهرنیو هیوادونو په ملاتړ په ایران کې ورانوونکي فعالیتونه کول، تر دې چې په ځینو سیمو کې د تجزیه په موخه ترهګریزو اقداماتو ته لاس اچولی و. امام خمینی علیه الرحمة چې تل به د خلکو په ورتیا او باور باندې تکیه لرله، د اسلامي انقلاب په وړاندې د ګواښونو سره د مقابله لپاره له خلکو غوښتل چې میدان ته ودانګي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود آیت الله خامنئی د امام خمینی له لوري د بسیج د جوړېدو په کلیزه کې داسې فرمایلی: د مستضعفانو د بسیج د جوړېدو کلیزه د هغو پرتمینو مجاهدتونو یادونه کوي چې د تپل یا تکلنې جګړې په مهال له رشادت، خاکساری، نجابت او زړورتیاو څخه ډکه د سرشیندنې ښکلي تصویرونه یې ترسیم کړل. د هغو پاک لمنو او غیرتی ځوان مردانو خاطره چې د ورځې زمریان او د شپې زاهدان وو او د زر او زور له شیطان سره یې مبارزه د اماره نفس په مقابل کې له جهاد سره یو ځای کړه او د جګړې میدان یې د عبادت په محراب بدل کړی وو. داسې ځوانان چې د خدای د رضا لپاره د ځوانۍ له خواهشاتو او خوندونو څخه لاس اخیستی و، داسې بوډاګان چې د هوساینې په مقابل کې د جګړې د میدان کړاوونه او ستړیاو ته یې ترجیح ورکړې، او داسې کسان چې د میرمنو، اولادونو او له کور سره مینه یې د الهي مینې په ډګر قرباني کړې وه. د سترو انسانانو او بې دعاو انسانانو خاطره چې د الهي ارزښتونو څخه د دفاع لپاره املا وتړله او د هغو دروغجنو قدرتونو لروب او دبدبې نه ونه وېرېدل چې د لویدیځ د فرهنګ او جاهلي ارزښتونو د ساتنې لپاره د الهي ارزښتونو مقابلې ته راوتلې وو. د امام خمینی لری او ژور سوچ خپل سماری وښودلې. د بسیج لره مسته کېدو لس میاشتې وروسته د عراق باسي رژیم د ایران په خوره یرغل وکړ. د عراق زیاتې غواړي دیکتاتور صدام حسین په سیمه کې د خپلو ملګرو او لویدیځو هیوادونو په مرسته او لمسون د ایران ځنې سیمې ونیولې چې د ایران اسلامي انقلاب کمزورې کړي او له منځه یوسي. خو د ایراني ځواکونو په تېره بیا د بسیج ځواکونو زړوره دفاع د دغو ناوړو موخو د پلي کېدو مخنیوی وکړ او جګړه دا تو کلونو لپاره وغځېده. عزیزانو، نن دا د امام خمینی له وفات وروسته چې ډیر کلونه تیریږي، بیا هم بسیج په هماغه ایمان، پوهه او قدرت سره په ډګر کې ولاړ دی او د ایران په خلاف د شوو ټولو بندیزونو او هم دغه راز د مختلفو حملو او تحریمونو سره سره یې مقابله کړې ده. هم دغه راز بسیج ځواک په ایران کې له داخلي او طبیعي پیښو لکه زلزلو او سیلابونو او نورو آفتونو او هم دغه راز د دشمنانو لخوا د دسیسو او بلواو د جوړولو په وخت هم حاضر وو او همیشه د ایران د اسلامي انقلاب دفاع کړی ده.
دورانی صاحب څخه مننه کوم. اوس پر تاسو خپل بحث. محسن صاحب، تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې هم ستونزې زیاتې دي. څه فکر کوئ که داسې یو ځواک هلته جوړ سي چې په طبیعي بلاو او نورو بېلابېلو پیښو له قربانیانو سره مرسته وکړي، او د دې هېواد په ودانولو او د امن او ثبات په لړ کې آیا اغېزمنه به واقع سي؟
حتما دا سیده عبیدی صاحب، زما په نظر د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بسیج د رضاکار ځواک تشکیل د ټولو اسلامي او د گاونډو یو هیوادونو د ولسونو لپاره یو ډیره ښه بیلګه کیدلی شي، چې کولای شي د نورو اسلامي او گاونډو یو هیوادونو لپاره د لارې مشال شي او د دې بیلګې څخه په استفادې سره د خپل ملکونو په آبادولو کې اغیزناک رول ولوبوي. یعنی که په نورو اسلامي هیوادونو په تیر بیا زموږ او ستاسو په افغانستان کې وکولای شو یو دغسان رضاکار او د خپل خوشي وړ ځواک رامنځته کړو او د هیواد په بیلابیلو ډګرونو کې په خپل حضور سره وکولای شي د هیواد د آبادولو لپاره پراخ ګامونه اوچت کړي. دا به یو ډیره ښه او د خوشی وړ خبره وي. زما هم نظر دا دی کومر تاسو وکولای شو په افغانستان کې یو دغه شان ځواک رامنځته کړو چې هم د افغانستان په امنیتي چارو کې په هغې باندې سره تکیه وکولای شي او هم د آبادونې په چارو کې ورته کار واخیستلی شي. دا به ډیره ښه خبره وي او دا زموږ د وطن د آبادولو او سمسورتیا لپاره زما په نظر یو حتمی او ضروری کار دی.
له ښاغلي محسنی صاحب څخه مننه کو. ایزانو د هنداري په دغه خبرونه کې مو د بسج دونه پاک له د ښاغلي محسنی صاحب نظر واوریدل او همدارنګه موږ هم کار یو راپور تاسو وړاندې کړ. خدای دې وکړي چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي.
وڅپانو ته کتنه
ازن اور سپانته د کتنې لایبل تحلیلي پروگرام سره زو جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
صادق حسین
سره تاسو خدمت ته حاضر شو ویل معمول سره سم لمړی د ایران او بیا نورو نړیوالو سپانته ایواز غلنده کتنه کو اله چې در پاره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی.
اگر دن کو د تهران چاپ اکثر ورسپانه په نننه یو غنو کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په ترهاګر لیست کې په شاملولو کې د برېټانیا د حکومت د اقدام د غندنې په اړه خبرونه راخېستي دي چې له هغوی څخه جمهوریت اسلامي ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه په دې اړه په یو خبر کې ویل کال د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر په ترهاګر بیرس کې د حماس غورځنګ د راوستلو په اړه د برېټانوي حکومت اقدام په سخته غندلې. د خبر لمخې حسین امیر عبداللهیان پرون مازیګر په خپل انسټاګرام باندې کې ولې کال د حماس د ولسی مقاومت غورځنګ د ترهاګر بللو په لړ کې د انګلستان اقدام غندل شوی دی. هغه تاکید وکړ چې د فلسطین د ولس حقوق د حقیقت په سرچپه خودلو سره نشي چخنی کېدلی. د ایران خارجه وزیر بیا زیاته کړه د فلسطین سیاسي حل را دغه ټاټوبې د اصلي اوسیدونکو یعنی مسلمانانو یهودیانو او ایسیانو په ګډون سره د ټول پښتني ریفرندم په تر سره کې دا کې نغښتي ده. جمهوریت اسلامي ورسپانې په بل خبر کې ولې کال د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو د وزارت ویان په هامبورګ کې د خپل هیواد په کنسولګرۍ باندې تیرای وغند. سید خطیب زاده پرون په هامبورګ ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کنسولګرۍ په ودانۍ باندې د حمله په غندل سره د جرمني له حکومت اوختل چې ویانیا د کنونشن په چوکاټ کې په دغه هیواد کې د ایران د سپارتي زینو د امنیت په تامینول کې په خپل پریکنده د دومره جدي او مسولانه عمل وکړي. هغه سرګند کړه د جرمني له حکومت ته تما کېږي چې دغه حمله د جزئیاتو په دقیقې څېړنې او د هغې له عاملانو سره د جدي چلن ترڅنګ د دغه ډول تیری د نه تکرارېدا د مخنیوي لپاره په اداره موثره تدبیرونه غوره کړي. د ویلو ده چې د جمعې په ماښام د جرمني په هامبورګ ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ باندې د نامعلومو کسانو لخوا حمله شوې ده خو له نیکه مرغه په دې کې چاته زیان نه دی اوښتی. البته د کنسولګرۍ ګیټ خراب شوی دی.
ایزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه دغه ورسپانه د لبنان د حزب الله غورځنګ لیکلي چې د برتانیا حکومت د حماس پاک لا په خپل غلطو محاسباتو دوباره غور وکړي. د لبنان نسب الله ورزنګ د حماس خلاف د لندن فیصلې ته غبرګون ښودلی او په یوه بیانیه کې د یو ترهګر تنظیم په توګه د حماس غورزنګ په معرفي کولو کې د انګلستان د حکومت را پریکړې کرکه ښودلې ده او هغه یې په سخته غندلې هم ده. د دغې خبر پاڼې په دوام کې راغلي چې دغه فیصله د سیونیسټي دښمن او د هغه د وژلو ترهګرۍ قتل عام او ویرانګرۍ د سیاستونو په بشپړه پلویتوب کې د انګلستان د سیاست دوام دی. ورځپاڼې همدارنګه د یمنی سرچینو له قوله لیکلي چې د سعودي تیریګر ائتلاف د مسلط کړې شوې جنگ له امله په یمن کې هر ورځ لا 300 زیات ماشومان مړيږي. د خبر له مخې د یمن د روغتیا مرستیال وزیر د یمن خلاف جنگ دا وړه نتایج او اثرو ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د سعودي ائتلاف لخوا د مسلط شوې جنگ کلابندۍ او د غمیزناکو اثرو له امله هر ورځ څه د باندې 300 ل 500 کالو د کم عمره ماشومان مري. د خبر له مخې همدا شان د یمن د بشري حقوقو د وزارت سرپرست ویلي چې د یمن خلاف د جنگ وم کال په ختمېدو دی او د ملګرو ملتونو په شمول انسان دوستانه ادارو له یمنیانو په تیرابیا لا ماشومان څخه د ملاتړ لپاره تر اوسه په خپلو دندو عمل نه دی کړی.
درمن اوریدونکو اوس به د پاکستان چاپ ورځپاڼو ته راوګرځو چې له هغوی څخه مو د پېښور چاپ مشرق ورځپاڼه غوره کړې ده. مشرق ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا صوبې د وزیر اعلی محمود خان له قوله لیکلي دي د پښتونخوا عوامو د حکومت مخالف پی ډی ایم مسترد کړی او له ډیرو تیاریو او هلو ځلو باوجود له زرو زیات کسان راغونډ نه کړی شول. هغه زیاته کړه د سیاسي بیروزګاره ټوله د ډوبیدونکې کښتۍ د ژغورلو کوشش کوي. هغه واضح کړه چې د پی ټی آی حکومت به عوامو ته ریلیف ورکوي او مستحقینو سره به مرستو ته دوام هم ورکوي. د مشرق ورځپاڼې مطابق له بلې خوا د پاکستان د حکومت مخالف ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د پاکستان عوامو چې په هیواد عمران خان حکومت مسلط کړی دی هغوی د اجتماعي توبه وکړي. د ورځپاڼې په کول هغه په پېښور کې د پی ډی ایم غونډې ته په خطاب کې ویل پکار دی عوام د دې حکومت پر خلاف بغاوت وکړي. مشرق ورځپاڼې په بل خبر کې بیا ولې کال د کعبې شریفې د مخکینی امام په اشتهاري پیلم کې د ایکټر په توګه کار کولو باندې په اسلامي دنیا کې د مسلمانانو ترمیان سخت غم او غوسه رامنځته شوې ده. د ورځپاڼې له مخې د سعودي عربستان د تفریحي میلې په اشتهاري پیلم کې د کعبې د مخکینی امام عادل الکلبانی د ایکټر په توګه کار کولو سره په سوشل میډیا کې یوه غلبله رامنځته کړه. د کعبې د امام د نه یوازې په دغه کار سره له اسلامي نړۍ معافي غوښتې ده بلکې ویلي دي چې ولې زه هالیوډ فلمونو ته نه شم تللی. ورځپاڼې د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت په حوالې سره ولیکل د افغانستان حکومتي کارکوونکو ته به د 3 میاشتو تنخواګانې ورکړې کړي. د طالبانو د لنډمهاله حکومت د مالیې د وزارت چارواکو پرون په کابل کې ویل چې د حکومتي برخې د ټولو کارکوونکو د 3 میاشتو ځنډیدلې تنخواګانې به په یو ځای ورکول کیږي.
ایزان اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته یوه کتنه کوو. یادونه کوو چې موږ د ورځپاڼې له انټرنیټ را اخلو او محتوا په اړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. مسیر ورځپاڼه د ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حوالے سره لیکلي چې 1 میلیون افغان ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت خورا ترینګلې. د سرچینې په خبره حاضر ده شاوخوا 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې د مړینې له خطر سره مخامخ دي. سرچینه کاږي چې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې لوږې سره مخامخ دي. شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارزوا کې اخته دي. نو له همدې امله که نړیواله ټولنه په وخت اقدام ونه کړي شاوخوا 1 میلیون ماشومان له مرګ سره مخامخ کېدلی شي. یونیسف دغه راز ټینګار کړی چې په ټوله کې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره وضعیت او د ژوند چاپیریال مناسب نه دی. نو له همدې عمله د نړیوالې ټولنې ډیرو مرستو ته ضرورت دی. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو په نړیوالو بنسټونو غږ کړی و چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې او پالنې لپاره لاس په کار شي او د دوی له شته خطرونو او ګواښونو وژغوري. د ورځپاڼې د بل خبر له مخې طالبانو د موقت حکومت د بهرنیو چارو سرپرست ویلي چې ډېر زر به ګڼ نور هیوادونه خپل سفارتونه پرانیزي. طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی به بهرنی رسندوی سره په خبرو کې ویلي چې ازردمه په افغانستان کې د ګڼو هیوادونو سفارتونه پرانستي او شمیر یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. دا متکی په خبره ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې ځینې اروپایي هیوادونه او حتی د ناټو غړي هیوادونه خپل سفارتونه په افغانستان کې پرانیزي. هغه ویلي چې طالبان حکومت د ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي او تمه لري چې نړیوال هم د دوه اړخیزه ګټو پر اساس ولاړې اړیکې له افغانستان سره وپالي. دا ورځپاڼه د بل خبرې په اساس د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې سور صلیب د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مرستیا سره لیدنه کړې ده او په دې کتنه کې د افغانستان سره د بشري مرستو په دوام هم ټینګار کړی دی. حامد کرزي ویلي چې افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د نړیوالو بنسټونو په تیرا بیا د نړیوال سره صلیب کمیټې لاسنیوي او مرستې ته ضرورت لري او دغه بنسټ چارواکو ته پکار ده چې خپلو بشر دوستانه مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مرستیال ډومینیک هارت هم په دې لیدنه کې ویلي چې دوی له افغانستان سره خپلو بشر دوستانه مرستو ته دوام ورکوي او تمه لري چې دلته له احتمالي ناورین او غمیزې مخنیوی وشي.
پګور دن کو رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پاتې راسیږي. لاته سو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.